پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام جوړ په خیر. کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری خبرونه ته مو ظفر تسیال هرکلی کوم. د افغانستان او نړۍ درته مهم ورستي راپورونه خبرونه لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د اسلامي دولت ډلې یادایش په کابل کې د روسي سفارت ته څیرمه د پرونی ځانمرګي برید مسؤلیت ومنه. په دې برخه کې د روسیې د سفارت دوه کارکوونکي او څلور نور افغانان ووژل شول. د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه په خپل ټلګرام کې ویلي، د دوی یو غړي د روسیې د سفارت د کارکوونکو په ډله کې خپل واسکټ منفجر کړی دی. خو طالبان وایي ځانمرګي برید کوونکي تر حملې مخکې پیژندل شوی او پنخه شوی و چې په دې وخت کې چاودنه رامنځته شوه. ګڼو هیوادونو او سازمانونو د حمله غندلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا افغانستان څنګه د ژمي د رسیدو په درشل کې له مرستندوی او بنسټونو غوښتي چې د بېوزله افغانانو لاسنیوی وکړي. د ادارې په یو ټویټ کې ویلي چې اړمنې افغاني کورنۍ تر بل هر وخت زیات لاسنیوي ته اړتیا لري. د اوچا په بیان کې یادونه شوې چې دوی له څه باندې 24 میلیونو اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره څه باندې 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په دې ډله کې د ژمي پر مهال د مرستو په تیره بیا د سرپناو او تودو جامو د تیرولو لپاره 644 میلیونو ډالرو ته عاجله اړتیا ده. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د پرونی شخړې له کبله 15 پاکستاني سرتیري او 4 افراطي وسلوال ووژل شول. د پوځ د مطبوعاتي څانګې په یو اعلامیه کې راغلي امنیتي ځواکونه د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې پوځي عملیات وکړل. د اعلامیه په وینا د یو تورن په ګډون 15 پاکستاني سرتیري او 4 تنه افراطي وسلوال د رزو په تبادله کې ووژل شول. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو ډله ډیره فعاله ده. د زاپوریژیا د اټومي بټۍ چلوونکي شرکت انرهومو اعلان کړی چې په دې بټۍ کې د برېښنا شپږم او وروستۍ ریکټر یې د یو توغندي د لګیدو او ورپسې د اور د بلیدو له پیښې وروسته غیر فعال کړی دی. انرهوم اټومو ویل دا ریکټر به هغه مهال بیا ولګول شي چې اور مړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په روسي ځواکونو تور ولګو چې دا توغندی یې ویشتلی دی. زلنسکي بیګانه وخته په یو وینا کې ویل د زاپوریژیا د اټومي بټۍ وروستۍ کیبل چې د اوکراین د برېښنا له سیستم سره وصل دی، د روسي ځواکونو د یو توغندي د لګیدو له کبله له منځه ولاړو. خو له هغه مهاله چې د زاپوریژیا لنجه پیل شوې، کیف او مسکو تل یو بل تورونه لګوي چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ له خطر سره مخامخ کړي ده. او د کرکټ په آسیا جام کې نن د هند او سریلانکا ټیمونو ترمنځ لوبه ده. هند آسیا جام په دویم پړاو کې وړم ورځ له پاکستان ماتې خوړلې، خو سریلانکا بیا خپل نمړۍ بری د افغانستان په وړاندې ثبت کړی دی. تبادله د څلورو غوره لوبډلو په دې پړاو کې افغانستان سبا چهارشنبه مخام له پاکستان سره مخ شي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د پاکستان په وړاندې لوبه ته پوره چمتووالی نیولی دی. برانده پخبرونه که در تا دا مطالب لرو. پا پکتیا که دشبگم نپورتن جونی خوانزی تزی
پینزم از اکیگی چه جونی دشبگم نپورتا زدکر تزی و مکتب دیدوی پا مخ پرانست.
پا دیره مود سیمی دیو و سیدون کی سر هم خبری کردی دی.
داسې رسمي مکتوب نشته چې د غیر مخه اجازه ورکړل شوې چې تاسو ښوونځي ته.
د افغانستان د کرکټ ټیم پر وروستیو جزئیاتو هم درته مرکه لرو.
واکن چې د افغانستان لوبډلې په دغه آسیا کپ کې ډېرې ښې لوبې ترسره کړلې. سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره او بیا بنګلادیش ته په ماتې ورکولو سره موږ هغه سوپر څلور بهترین لوبډله کې ځان ته ځای پیدا کړ. اوبه وایو چې بدبختانه به ورته ووایو چې سریلانکا سره هم هغه لوبه له لاس نه ورکړله. او
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي او سیمه ییز طالب چارواکي تاییدوي چې هلته د نجونو ځینې لیسې پرانیستل شوي او نجونو تعلیم پیل کړی دی. دوی وایي دا پریکړه د ځینو ښوونځیو د مدیرانو لخوا شوې ده او په دې اړه د پوهنې وزارت له لورې کوم حکم نه دی صدر شوی. په دې اړه نور جزئیات سفیل استانک ځای راکوي.
د څمکنې ولسوالۍ اوسیدونکی او د دارالمعلمین استاد هاشم خیل هاشمی وایي د پکتیا په دې ولسوالۍ کې یو لیسا له څو ورځو راهیسې پرانیستل شوې او نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شوې دي.
څمکنې ولسوالۍ په مرکز شارناو کې د سمین اکبري په نوم لیسا د بزرګونو جنکۍ درس وایي چې په شمېر زرګونو ته رسیږي. دولسم سم په پورې زده کوونکي لري، پنځه ورځې کېږي چې نجونې د شپږم نه پورته زده کړو ته ځي او مکتب د دوی په مخ پرانیستل شوی دی. دا سه رسمي مکتوب نشته چې دغه مخه اجازه ورکړل شوی چې تاسو خوانځي ته تلای شئ.
څمکنۍ لګردیز شاوخوا اویا کیلومتره لري ده او د لیسې مدیر د ځایي اوسیدونکو په مشوره لیسه بیرته پرانیستي. په ګردیز کې هم څلور لیسې پرانیستل شوی. د ګردیز یو اوسیدونکی احمد شاه دوستي په اړه ازادي راډیو ته وویل،
خوانځي له ډیر ځنډ وروسته په پکتیا کې تر شپږم سیم پورته یو ځل بیا شروع شوی. انجونو ډیر د خوشحالۍ احساس کوي. زما درې خوندې او د کاکا لورګانې په مرکز ګردیز کې د وانه شهري خوانځي کې زده کړې کوي. چې کله دا خبر ترلاسه کړل، له بازارې خواږه راوړل او په ټوله کورنۍ توضیح کړل. ټول پکتیاوال ډېر د خوښۍ احساس کوي. زه هیله لرم چې په ټول افغانستان کې د نجونو خوانځي بیا فعال شي او خویندې ټولنې ته د خدمت مصدر وګرځي.
د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالق یار احمدزی له سیمه ییزو رسنیو سره په خبرو کې تایید کړي چې په څمکنیو کې او همدارنګه په مرکز ګردیز کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پنځه خوانځي بیرته فعال شوي.
مرکز گردیز سمکنوی رسوالی که چو دو گوتو پشمیر خوانزی پرانیستل شوی دی. دیدیا دو خوانزوی پریکره خپلا دو خوانزوی مدیرانو کرده و خپل شاگردانی در سون ترا بللی دی. دی برخه که در پکتیا در پوهانی ریاست لخوای نور تا زنگره حکوم سوی امنی هم در مخنوی حاسق سوی دی.
که هم طالبانو تیر کال وقت دل رسیدو ورسته تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د دوام رسمي اجازه نه ده ورکړې، خو له څه وخته د بلخ، کندوز، جوزجان، هرات او بادغیس ولایتونو د نجونو په ځینو ښوونځیو کې تدریس دوام لري. طالبانو د ښوونیز کال په پیل کې ژمنه کړې وه چې د نجونو لپاره به ټول ښوونځي پرانیزي، خو په وروستیو شیبو کې له خپلې ژمنې په شا شول او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستل یې تر بلې خبرتیا وځنډول. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په یو پیغام کې یو وار بیا د افغان نجونو د ښوونځیو له تړل پاتې کېدو اندېښنه ښودلې. هغه ویلي، د دغو ښوونځیو تړل له مساوي حقونو څخه نه جبرانېدونکې سرغړونه ده او زیان یې ټول افغانستان ته رسیږي. د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تعامل یو اصلي شرط د ښځو او نجونو لپاره د کار او زده کړو د حق ورکول دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د پکتیا په مرکز ګردیز او څمکنۍ ولسوالۍ کې د نجونو ځینې لیسې بیرته فعال شوې دي. د څمکنۍ یو اوسیدونکی او د درملمین استاد هاشم خیل هاشمی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نجونې د ښوونځیو له بیا پرانیستل کېدو ډېرې خوشاله دي. صفی الله ستانګزي ورڅخه د مرکې په پیل کې د دې پریکړې په اړه معلومات غوښتي دي.
پکتیا ولایت څمکنۍ ولسوالۍ کې د نجونو د پنځه ورځې کېږي چې نجونې د شپږم نه پورته زده کړو ته ځي او مکتب د دوی په مخ پرانیستل شوی دی. خو داسې رسمي مکتوب نشته چې د هغې له مخې اجازه ورکړل شوی وي چې تاسو ښوونځیو ته تلای شئ. خو د ځینو چارواکو په وینا په کوم ممانعت چې وه اوس یعنی دوی نه دا اجازه ورکړې ده چې تاسو لاړ شئ مکتب ته، نه دا اجازه ورکړل شي.
قومي تړه شوې ده او دغه مدیران هم چې دغه کار کړی دی د قومي تړې په اساس کړی. دا خبره تر څومره رښتیا ده او څومره ممکنه وي چې داسې یو کار شوی وي؟
زه چې کوم معلومات لرم، زه په همدې ولسوالۍ کې استاد یم، داسې کوم خبره د څمکنۍ په ولسوالۍ کې نه ده شوی چې تړون شوی وي. خو درانو، په غوښتنه د خلکو په دوی سر په دومره کړي دي چې مانیت نه کوو، خو رسمي مکتوب هم موږ نه لرو چې د دوی اجازه ورکړو د رسمي مکتوب له مخې چې دوی ښوونځیو ته لاړ
شي. هاشمي صاحب، نو په څمکنیو کې اوس یوه لیسه ده، کومه لیسه ده او څومره نجونې به پکې درس وایي؟ تاسو معلومات څه دي؟
څمکنیو ولسوالۍ په مرکز شارناو کې د سمین اکبري په نوم لیسه ده په زرګونو جنکۍ درس وایي چې په شمېر زرګونو ته رسیږي. دولسم سم په پورې زده کوونکي لري او دقیق شمیر راته معلوم نه دی.
خلک څه وایي او د غنجونې چې مکتب ته ځي دوی خوشاله دي؟ څه وایي د سې خبر یې له دونه کڅنګ؟
زه چې څومره معلومات لرم، هغه دی والدین له دریکا او دی ورونه له ډیر خوشاله دي، ډیر زیات خوشاله دي. او دوی دا هم وایي چې هر چا چې د برخه کې اقدام کړی دی کور یې کوي او چې دوی د کورنۍ غړي د خوشاله زار کوي. نو خامخه به انجونې هم ډیر خوشاله وي چې بعد له یو کال تقریبا یو کال ځنځ خبرسته دوی هغه بیرته د زده کړو پروسې ته راګرځي، دوی زده کړې کوي. نو طبیعي خبره ده چې خوشحالیږي به.
د څمکنی اوسیدونکو او د درملمین استاد هاشم خیل هاشمی و چې د پکتیا په مرکز ګردیز او څمکنی ولسوالیو کې د خنځې او د پرانیسلو په اړه ازادي رادیو سره خبرې کولې. اوس په ور شو غزنی ته په پکتیا کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو خنځې او د مدیرانو د پریکړې لمخې پرانیسل شوې دي. د غزنی، پکتیکا او میدان وردګ ولایتونو نجونی د دغه کار ستاینه کوي، خو د دوی پر مخ هم د تړلو خنځې او د خلاصون غوښتنه کوي. دوی وایي هیڅ ګناه نه ده کړې او دا زموږ حق دی او موږ ته باید دا حق راکړل شي. نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
مروه د غزنی ښار په یو لیسه کې د 12 ټولګي زده کوونکې ده. دا اوس ښوونځي ته نسیتلی. مروه وایي په دې هیڅ نه پوهیږم چې موږ ولې ښوونځي ته نه پرېښودل کیږو. هغه په پکتیا کې تر 12 ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکولو ته زیاته خوشاله ده، خو وایي په ټول افغانستان کې دي د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص سي.
زه خوشاله یم چې د ښوونځیو د خلاصولو پیل پکتیا څخه وشو، خو چارواکي دي په نور افغانستان کې هم په ښوونځي پرانیزي. موږ له یو کال څخه په تمه یو.
دا په داسې حال کې ده چې کال کېږي په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي. د پکتیکا ولایت مرکز شرن یالیه هم دا دغه ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. دا وایي موږ هیڅ ګناه نه ده کړې، دا زموږ حق دی او موږ ته باید خپل حق راکړل سي.
زه ډیره خوشحاله سم چې پکتیا کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانستل شول، خو هیله لرم چې په خرنه بیا په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانستل شي. مسؤلینو څخه هیله کوم چې ښوونځي پرانستي.
د نجونو وایي تیر یو کال په همدغه هیله تیر کړ چې نن او یا سبا به ښوونځي خلاصيږي، خو لا هم تړلی پاتې دي. د میدان وردګ ولایت د میدان ښار د یوې لیسې د 12 ټولګي زده کوونکې بختنامه هم لا خپل بختګی له منه ده. دا وایي خوشاله یم چې په پکتیا ولایت کې د نجونو ښوونځي خلاص شوي. موږ هم په دغه تمه یو او هیله کوو چې زموږ ښوونځي هم راته خلاص کړي.
خو یوه وړه هیله مې زړه کې پیدا شوې چې ګواکې یوه ورځ نه یوه ورځ یو هیڅ پیدا شي او دا درد ولیدل شي، زموږ زخم پټی کړای شي. نه پوهیږم تر کومه به مې دا هیله صحیح وي.
که څه هم چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره د هیواد په ډیری سیمو کې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي او اوس یې په پکتیا کې د دغه ښوونځیو د خلاصولو امر کړی دی، خو د نور افغانستان نجونې لا هم له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ځینې افغان ژباړونکي چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې له برټانیې ځواکونو سره کار کړی وایي اوس مهال په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر اوسه یې له افغانستان نه د وتلو لپاره اقدام نه دی شوی. دا په داسې حال کې ده چې د اروپا لپاره د برټانیې وزیر ګراهم استورات د ازادي راډیو له کندهارا برخې سره په مرکه کې ویلي چې د خپلو شریکانو امنیت لومړیتوب دی. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
هغه افغان ژباړونکي چې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی وای پر افغانستان د طالبانو بیا ځل واکمنېدو وروسته په تیر یو کال کې له سختو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو هغه چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دوه کاله مخکې د ملي امنیت په ریاست کې له برېټانویانو سره کار کړی دی. دی وایي د جمهوریت له سقوط وروسته په برېټانیا هیواد کې د میشتدو پروسې ته وړاندیز وکړ او تاییدی هم ترلاسه کړه، خو د کیس له برخلیک معلومات نه لري.
د طالبانو لخوا په مرګ وګواښل شو، خو زموږ د کیسونو په اړه اصلا معلومات نشته. د دې لپاره هیڅ پام نه دی شوی. هغو کسانو چې له برېټانویانو سره کار کړی شمیر ډیر دی، خو پام ورته نه دی شوی. موږ اوس پټ یو او هیڅ ځای نشو تللی.
د نوموړي په خبره د برېټانیا حکومت خپلو هغو همکارانو ته چې په افغانستان کې پاتې دي ځواب نه وایي. طالب چارواکو تل ویلي چې دوی د خپل مشر د عفو فرمان ته ژمن دي او له چا سره کار نه لري. خو نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو بیا په خپلو راپورونو کې طالبان د شاوخوا سلو امنیتي کارکوونکو او امنیتي ځواکونو د وژل کېدو مسؤلین یادوي. له برېټانوي ځواکونو سره بل افغان کارکوونکی چې دی هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل برېټانوي ځواکونو سره یې د ژباړونکي او ساتونکي په توګه کار کړی. دی وی د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې له برېټانوي ځواکونو سره دوه کاله د ژباړونکو په توګه کار کړی او د برېټانیا هیواد باید دی وباسي
او د پناه ورکول د موږ حق ته چې موږ ته پناه راکړي ولې موږ افغانستان کې اوس به سرنوشت پرېښو موږ ته وایي چې پاکستان ته راشي پاکستان ته د موږ پاجي دوستان دي امنیتی مشکلات که عملا نشد تلا یو دا ویزیم دیر قیمتی دی اقتصادی مشکلات تا خلق دوچار دی
دا پا داسی حال که دا چه دا اروپا لپاره دا بریتانیا وزیر گراهام ستورت دا آزادی را دیول گندهارا سانگی سر پیوی مرکه که ویلی چه دوی لافغانستان دا خپل و افغان شریکان سر دا تخلیه پا برخ که علی عمل ندهی کردی اغو ویلی چه د خپل افغان شریکانو خوندیتوب یې د کارونو لمړیتوب دی
زموږ اول لمړیتوب دا دی چې د خلکو امنیت خوندې کړو دویم دا چې موږ باید هڅه وکړو او مطمئن شو چې اداري سیستم روان ګټور او چټک شي دغه چاره کولای شي هغو افغانانو ته چې غواړي بریتانیا ته راشي کار اسانه کړي
بریتانیا تیر کال د وړي په موسم کې شاوخه یو لزر افغانان دغه هیواد ته انتقال کړي د راپورونو لمخې هغه افغانان چې انتقال شوي ډیری وس محل په هوټلونو کمپونو کې د ژوند سخت شپې ورځې تیروي
آزادي رادیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
اوس به د اوکراین کړکیچ ته ورشو د اوکراین د جنوب د ژاپوریژیا د اټومي بټۍ په شاخوا کې د توغندیو د لګیدو له راپورونو وروسته د دې بټۍ شپږم او وروستی ریکټر هم غیر فعال شو دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیواله اداره چې د حساس اټومي بټۍ ته یې څارونکي استولي وو د خپل ماموریت په اړه د راپور د خپرېدو لپاره تیاری نیسي جزئیات د احمد تکل په راپور کې
د زاپوریژیا د اټومي بټۍ چلونکي شرکت انرهو اټوم اعلان کړی چې په دې بټۍ کې د برېښنا شپږم او وروستی ریاکټر د یو توغندي د لګیدو او ورپسې د اور د بلیدو له پیښې وروسته غیر فعال کړی دی انرهو اټوم وویل دا ریاکټر به هغه مهال بیا ولګوي چې اور مړ شي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پر روسي ځواکونو تور ولګاو چې دا توغندی وشتلی دی زلنسکی بیگانه وخت په یو وینا کې وویل د زاپوریژیا د اټومي بټۍ وروستی کیبل چې د اوکراین د برېښنا له سیستم سره وصل دی د روسي ځواکونو د یو بل توغندي د لګیدو له کبله له منځه ولاړ خو له هغه مهاله چې د زاپوریژیا لانجه پیل شوې کیف او مسکو تل پر یو بل تورونه لګولي چې د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ له خطر سره مخامخ کوي زلنسکی په خپل وینا کې خبرداري ورکړ چې دا بټۍ د اټومي وړانګو د خپرېدو له ګواښ څخه یوازې یو ګام لري ده د زاپوریژیا اټومي تاسیسات د اوکراین د شپږ میاشتنۍ جګړې په لومړیو کې د روسیې د پوځ لاسته ولوېدل زلنسکی زیاته کړه چې د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې د ملګرو ملتونو د څارونکو ماموریت د راپور د خپراوي په درشل کې د دې حملې وخت د مسکو اهداف جوتوي چې د زلنسکی په وینا د نړیوالې ټولنې پریکړې هیڅ ورته مهمې نه دي د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون پر مسکو تور ولګاو چې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ په مسله کې بې پروايي کوي دا په داسې حال کې ده چې د دې لانجې له راپورته کېدو وروسته په ټوله اروپا کې د چرنوبل په څیر د یو بل اټومي ناورین رامنځته کېدو ویره په زیاتېدو ده په پام کې ده چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د مفتشانو پلاوی چې تېره اونۍ د زاپوریژیا اټومي بټۍ ته د څارنې لپاره ورغلی و د خپل څېړنو نتایج نن خبره کړي د راپور به د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې یا IAEA مشر رافائل گراسی د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نړیوالو ته وړاندې کړي گراسی تیره اونۍ سیمه ته د IAEA د مفتشانو له رسیدو وروسته ویل چې د زاپوریژیا بټۍ په جګړو کې ویجاړه شوې ده
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته سوي ځانمرګ بریټ ته پام اړولې دي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې پیښه کې د خپل سفارت د دوو کارکونکو وژل کېدل تایید کړي خو د هغوی د هویت په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي واشنگتن پوسټ په کابل کې د طالبانو د پولیسو په حواله راپور ورکړی چې بریټګر د سفارت ته ساتونکو لخوا په ډزو وشتل سوی خو هغه بیا هم وتوانید چې په ځان پورې تړلې چاودېدونکي مواد وچاودي د روسیې د RIA نووستي خبري اژانس راپور ورکړی چې د چاودنې پر د روسیې د سفارت یو چارواکي د هغو کسانو نومونه لوستل چې ویزې ترلاسه کولو ته په تمه وو واشنگتن پوسټ لیکلی چې روسیې د 2018 کال په اګست میاشت کې له طالبانو سره د واک ترلاسه کولو وروسته هم اړیکې ساتلې دي میل آنلاین ورځپاڼه لیکلی چې افغانستان د طالبانو له واکمنۍ یو کال وروسته یو ځل بیا د یوې خونړۍ پیښې شاهد و. ورځپاڼې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ته ویان نافع ټکور له قوله لیکلي چې د پرونی برید هدف په کابل کې د روسیې سفارت و. تر اوسه چا یا کومې ډلې د پیښې پړه پر غاړه نه ده اخیستې، خو د میل آنلاین د راپور له مخې د داعش په نوم پیژندل کېدونکې سختدریځې ډلې اسلامي دولت خراسان ولایت څانګې په افغانستان کې د طالبانو او ولسي وګړو پر ضد خپل بریدونه زیات کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې چاودنه په کابل کې د دغه هیواد د سفارت د قونسلګرۍ د دروازې مخې ته سوې ده. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف له چاودنې وروسته وویل چې دا پیښه د نه منلو وړ ترهګریز عمل دی. میل آنلاین ورځپاڼې لیکلي چې روسیه د هغو څو هیوادونو په ډله کې ده چې په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیستی دی. دغه راز ویل سوي چې مسکو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو د تیلو او ګازو د صادراتو په اړه یې له چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړی دی.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې ډېری هغه سیلاو ځپلي چې کورونه، باغونه، کښتونه او یا هم د کورنۍ غړي چې سیلاوي اوبو وړي، د طالبانو حکومت او له خیریه بنسټونو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. د دغه کسانو له جملې څخه یو هم د 5 وژل شوو اولادونو پلار محمد هاشم دی چې راپور یې پر غږ پیلېږي.
مړم یو یو مخستل نه وړو د دورسوی واز او کوم چې دغه نور شیدان هغه بیا سار د دات پیاو نه د توبو ولاړ خټ پرته هغه لري کړته به راوکش.
محمد هاشم د هغه یو لور او څلورو زمانو پلار دی چې څومره د وړاندې سیلابي څپور څخه واخستل. دغه څپې د هغه پر کور د لوی اختر پښپه د شپې مهال وراغلی چې حبیبه، کلیم الله، نصرت الله، هیبت الله او مصباح الله په خواږه خو ویده وو. دغه پیښه د غزنی ښار ختیځ لور ته په 2 کیلومتری واټن په خیر آباد سیمه کې رامنځته سوې وه. محمد هاشم په دغه تکاوی کې چې اولادنه یې په کې مړه سوي ولاړ او کیسه کوي چې څنګه یې پر کور اوبه راغلي او څنګه یې د زړه ټوټې ورڅخه جلا کړې.
د شپې یولس بجې زه ویده وم او دا کوڅه کې سر نارېست راپورته شوم. سره منډې مې کړې، تکاو خولې ته سره رسېدم، د کوچنیان به زه راوکړم چې غرق نشي. تکاو خولې ته رالم، هغه اوبو یووړم زه په خپله، چې زه اوبو داسې یو 2 کیلومتره بیا وړی یم. ورې مې په یو ډبر پسې ځان تکیه کړو چې بیا زه راوختم.
خو کله چې هاشم کور ته راغی څه سوي وو؟
سبیر ترالمه په دوی وبو ولاړې وې. څوک نه پکې معلومې دلو خدای، یو متر شل سانتي دغه تکاو زور د پغه کې لاندې و. دلته راپور کړي و ټول دغه ځکه تر ټول داسې کوټه پراتو، یو دغه پورته ورڅی کې پروت. هغه ټول شیدان سوي و، 15 نفره و، یو مې لور و، څلور مې زامن و. مشر لور مې د 12 کلو و، د کسر زوی چې مې و کسر مې زوی و، هغه د 3 کلو.
محمد هاشم د غزنی قرباغ ولسوالۍ د لونو کلی اوسیدونکی دی چې کلونه وړاندې د نیستۍ له امله غزنی مرکز ته راکډه سوی. هغه کیسه کوي چې د اولادونو 15 جنازې خپل پلرني کلی لونو ته یوړې او هلته یې دفن کړې.
دوی مې دغه پورته کورو ول راله، هغوی کور ودانه چې بیا کفنونه مې هغه ورکړي وو او غسله مې هغه ورکړی وو. له هغه بعد بیا د موږ کلیوال راله چې هغه راسره یوړه چې بیا م په اوم سپارلو ورې.
محمد هاشم وایي له هغه وروسته د ژوند چارې سختې اغیزمنې سوې دي. د ماشومانو د مړو کېدو تر څنګ کور هم نړېدلی دی. هیله کوي چې د طالبانو حکومت، خیریه بنسټونه او یا هم ملي سوداګر د مرستې لاس ور اوږد کړي.
نو موږ ته باید مرسته وسي دا کور په جوړ کړو او د زندګۍ پر روانه کړو. نور پاتې اوبچیان بیرته نه راځي.
دا وایي له دغه پیښې وروسته پر رواني ناروغۍ اخته سوی او هیڅ کار روزګار ته زړه نه کیږي. دا یوازې محمد هاشم نه، بلکې په غزنی کې ډیری هغه سیلاب ځپلي چې کورونه، باغونه او کښتنۍ سیلاوي اوبو وړي، له طالبانو حکومت او خیریه بنسټونو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ژمنه کوي چې د محمد هاشم تر څنګ به له ټولو هغه کورنیو سره مرسته کوي چې سیلاونو ځپلي. د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد ازادۍ رادیو ته وویل
ان شاء الله راتلونکي مجلس کې چې د مولا مشات سره کیږي دا خبره به د موږ د مجلس اجنډای او دا به یاد کو.
غزنی تیرو ورشتون او سیلاونو سخت ځپلی چې ډیری ځاني او مالی زیانونه یې اړولې.
ازادۍ رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دا افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهارشنبه د آسیا د جام لپاره د څلورو غورو ټیمونو د سیالیو په ترڅ کې پاکستان سره لوبه کوي. د افغانستان ټیم سره لدی چې په ډېر قوت دغه پړاو ته رسیدلی، خو وروستۍ لوبه د سریلانکا په وړاندې وبایلله. سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې مرستیال روزونکي رئیس احمد زید څخه پوښتلی چې افغان ټیم د سبانۍ لوبې لپاره څومره تیاری نیولی دی.
واکن چې د افغانستان لوبډلې په دغه آسیا کپ کې ډېرې ښې لوبې ترسره کړلې، سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره او بیا بنګلادیش ته په ماتې ورکولو سره موږ هغه سوپر څلور بهترین لوبډلو کې ځان ته ځای پیدا کړ. وبه وایو چې بدبختانه به ورته ووایي، بدبختانه به ورته ووایي چې سریلانکا سره هم هغه لوبه له لاس نه ورکړله، او علت یې معلوم و. حقیقت کې ووایو د موږ هغه توپ نیونه، یعنی فیلډینګ کې موږ نه څه نه څه اشتباهات موږ نه وشو، نو له هغې وجې هم لوبه بایلله. خو دغه دوه ورځې موږ لوبغاړو پوره پوره یو خو دمه ورته وکړله، او بل په هغه غلطیانو باندې چې څه وکړو د روان میچ لپاره، چې یو ډېر مهم میچ ده چې سبا به له پاکستان هېواد سره ترسره کېږي، او نه تنها د کرکټ لوبغاړي بلکې د افغانستان د کرکټ څومره مینه وال چې دغه میچ ته په انتظار دي، نو لوبغاړي هم د دې میچ په اهمیت باندې پوهېږي، او ګټلې ډېر ضروري دي که موږ په دغه ټورنمنټ کې مخکې ځان ته لاره پیدا کړو تر فاینل رسېدو پورې. نو انشاءالله پوره ډاډمن یو او ډاډه یو په دغه ټورنمنټ کې چې موږ سره کوم لوبې کړې دي، نو د کرکټ مینوال او د کرکټ ماهرین ټول دا خبره کوي چې د افغانستان ټیم داسې یو پیاوړی ټیم ده چې دوی په ښه ورځ باندې دنیا هر یو ټیم ته دی ماتې ورکولی.
د هند او پاکستان ترمنځ وروستۍ لوبې ته په کتو، د پاکستان د ټیم د قوت او کمزورتیا ټکي کوم دي؟
نو که تاسو وګورئ واکن چې د پاکستان لوبډلې د هند په خلاف باندې ډېره ښه لوبه وکړله، او ډېر غټ رن دي پوره کړل. خو که بیا وګورئ د هندوستان په بالینګ کې داسې یو خاص څوک تجربه کار بالونو بغیر دغه بنشو کمار په نوم باندې چې ده، نو دغه نور لوبډلې کې دومره بالرانو کې دومره تجربه یې نه لرله، یعنې دغه سې بالران په کې وو. نو رابر شو دی منګه د ټیم په باره کې څه دا وایم چې دا لوبه په شارجه کې ده، او د پاکستان تو بون تیز بولران چې دی هغه واکن چې ډیر تیز دي، خو په شارجه کې لوبه ده، او په شارجه کې چې څومره تیز بول کې هم دومره مسله نه جوړي. خو کو ګورو نه دی پاکستان په نسبت باندې د افغانستان بالینګ ډیر تجربه کار ده، ډیر سپینران دي موږ سره، او د موږ فاست بالینګ هم ښه ده، بد نه ده په دغه ټورنمنټ کې چې لوبه کړي. د په بیټینګ کې په بولینګ کې دوړو طرف نه پوره پوره موږ ورته مدګی نیولې ده، چې په پاکستان هند ته ماتې ورکړه څه نه څه یو ښه مورال سره به وي. خو انشاءالله د موږ لوبغاړي هم دغه میچ ته پوره مده وي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مرستیال روزونکی رئیس احمد زید و چې د افغانستان د سبانۍ لوبې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به وي خبرې کولې. اوس هم ورځو ستاسو پیغامونه ته.
زما احمد لال ولسمل د هلمند ولایت نفداد ولسوالۍ څخه خبر کوم. زموږ په منطقه کې خو دغه مخابراتي شبکې انټرنټ چې ډېر کمزوري دي، زموږ مصارف لا ناکید دي، خو خدای دې وکړي چې دغه مقامات ورته فکر سي، دغه موږ مسلمانان خلک یو ورو ډېر په دې تشویش کې چولې چې دا ولادت موږ ناکې مصرف کیږي، مګر اواز نه چاته نه رسیږي. موږ غواړو چې زموږ نرخونه نو سره برابر شي، ورو ورو د یو بازار یو منطقه کې د خرڅلاو شان پراتی یو په 500 کې یو په نیم څور کې په څلور څور کې ورور دا شهروالي چې د مقامات د موږ आवाज ورته چیرې چې دا د یو ټاکله معیار وټا کې دا وسره کوم حالات ورور کډالر په 210 سي هم دغه کیسه د په یو نیم سل سم دغه کیسه د ارسړی پوجې خپل کار پوجې بر رقم چې کوي حکومت ځغ نه کوي، ورور شهروالي و دې کار ته نه فکر نه کوي چې دا ولس خراب کوي. ورور دا موږ خو دا پتنګ را وستلې یو خدای تعالی دې چې موږ
تم لا شاهد هلمند خبره کوم. ما دا پیغام بیت پورس چې موږ د باغران ولسوالۍ خدین لري، چې دا موږ خدیر برابر کی او سړکان مو ډیر سره خراب دي.
سلامونه درناوی د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته هیله لرم چې جوړ به وي. غواړم دا پیغام در سره شریک کړم چې کوم مسولین چې خبرې کوي او وای اعلامی ور کوي چې موږ تیر نظامي نو تیر کارکونکو د تیر دولت راغوختي دي او خپل وظایف کې مې دي، دا کامل دروغ ده، دا کامل دي حقیقت نه لري. خبره ده دوی د مسلکی په نوم باندې هغه خلک چې دوی ورته اشدې ضرورت یې غواړي کارونه ورنزدکی او نور بیرته په یو بانه او په بل بانه په شکل د اشکالو د خپل دندونه لري کوي او یې بستونه ترقزي. نو هیله ده چې مسولین په دې اړه توجه وکړي، د دروغجنو اعلامي او د دروغ د خبرولو نه ډډه وکړي. السلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
د خبرونه دوی مینه مایتره رسیدو په دې برخه کې درته 25 دقیقې بس لرو خو وړاندې تر هغه خبرونه د اسلامي دولت ډلې یادایش په کابل کې د روسي سفارت ته څیرمه د پرونی ځانمرګي برید مسؤلیت ومنه. په دې پیښه کې د روسیې د سفارت دوه کارکوونکي او څلور نور عام افغانان وژل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه په خپل تلګرام کې ویلي د دوی یو غړی د روسیې د سفارت د کارکوونکو په ډله کې خپل واسکټ منفجر کړی دی، خو طالبان وایي ځانمرګي برید کوونکي تر حملې مخکې پیژندل شوی او پنخه شوی و، خو په دغه وخت کې چاودنه شوې ده. کنو هیواتونو او سازمانونو دغه حمله غندلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا افغانستان څنګه د ژمي د رسیدو په درشل کې لمرستندوی او بنسټونو غوښتي چې د بیوزلو افغانانو لاسنیوی وکړي. د ادارې په یو ټویټ کې ویلي چې اړمنی افغاني کورنۍ تر بل هر وخت زیات لاسنیوی ته اړتیا لري. د اوچا په بیان کې یادونه شوې چې دوی له څه باندې 24 میلیون اړمن افغانان سره د مرستې لپاره څه باندې 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په دې ډله کې د ژمي پر مهال د مرستو په ربیا د سرپناو او تودو جامو د تیرول لپاره 644 میلیون ډالرو ته عجله اړتیا ده. د پاکستان پاوز وای په شمالي وزیرستان کې د پرونی شخړې لکهبل 15 پاکستانی سرتيري او 4 افراطي وسلوال وژل شوې دي. د پاوز د مطبوعاتي څنګه په اعلامیه کې راغلي امنیتي ځواکونه د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې پوځي عملیات وکړل. د اعلامیه په وینا د یو تورن په ګډون 15 پاکستانی سرتيري او 4 تن افراطي وسلوال د ډزو په تبادله کې وژل شول. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو ډله د نور وخت په پرتله ډیره فعاله ده. د چاپوریشیا د اټومي بټۍ چلوونکي شرکت انر هوم اټوم اعلان کړی چې په دې بټۍ کې د برېښناش بګم او روستۍ ریکټر یې د یو توغندي د لګیدو او ورپسې د اور د بلیدو له پیښې وروسته غیر فعال کړی دی. انر هوم اټوم ویل دا ریکټر به هغه مهال بیرته ولګول شي چې اور مړ شي. او د کرکټ په آسیا جام کې نن د هند او سریلانکا ټیمونه سره مخامخ کیږي. هند آسیا جام په دویم پړاو کې وړمه ورځ له پاکستان ماتې خوړلې، خو سریلانکا بیا خپل نمړی بری د افغانستان په وړاندې ثبت کړی دی. تمه ده چې د څلورو غوره لوبډلو په دې پړاو کې افغانستان سبا چهارشنبه مخام له پاکستان سره مخ شي.
د آزادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې پروګرام ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د چهارشنبه په ورځ چې د وږي شپږمه نیټه ده، په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت د جوړېدو یو کال پوره کیږي، خو تر اوسه نه دا حکومت له سرپرستۍ وتلی او نه هم د نړۍ هیوادونو په رسمیت پیژندلی. د تیر کال د سنبلې یوږي په شپږمه طالبانو د دولت په چوکاټ کې د صدارت مقام بیا احیا کړ او ملا محمد حسن اخوندې د رئیس الوزرا یا صدر اعظم په توګه غوره کړ. طالبانو د سرپرستی کابینې په اعلانولو سره د ښځو د چارو وزارت هم لغوه کړ او پر ځای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت رامنځته کړ. پر طالبانو پر نورو انتقادونو سربیره په کور دننه او بهر یو انتقاد دادی چې حکومت ټول شمول نه دی او یوازې خپل کسان پکې راټول کړي او نوري څنډې ته کړي دي. د طالبانو په سرپرست حکومت کې هم دراز هیڅ خزه هم نشته. د طالبانو د حکومت د سرپرستی کابینې له اعلان نږدې یو کال تیریږي. د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دغو هیوادونو د طالبانو د لومړۍ دورې حکومت چې د 1990 لسیزې په وروستیو 15 کلونو کې واک چلاو په رسمیت پیژندلی و. نن په دې خبرونه کې دا موضوع څیړو چې ولې طالبان تر اوسه نه دي توانیدلی چې خپل حکومت له سرپرستۍ وباسي، او آیا دا چې د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی د دې باید شوی چې سرپرسته کابینه دومره دوام وکړي او که تر شای نور عوامل پراته دي. په دې بحث کې مو د سیاسي چارو شنونکي اسمت قانی او شفیق همدرد میلمانه دی. دوارو میلمانو تا خرغلاست ویم. لمره قانی سب لطاسو نوارمو پختم چه څنګه شو چې د طالبانو د سرپرست حکومت د نړیوالو او په کور کې د نن له دوامدارو انتقادونو سره سره تر اوسه پورې پاتې شوی او دوام یې کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، په خپل نوبت سره سلام وړاندې کوم. لومړی خو خبره دا ده چې د طالبانو دغه حکومت په یو داسې اضطراري حالت کې راغلی دی چې ټول مدني مناسبات په افغانستان کې له منځه تللي دي، او مدني مناسباتو ته د اهمیت هغه پزاله منځ تللې ده. یو حکومت چې راځي هغه د یو مینیفیسټو یو مرام په اساس باندې خپل داخلي سیاست، بهرنی سیاست، د خپل هغه سرپرستۍ د وخت هغه ټایم لیمیټ یا وخت اندازه دا ټول یو ولس ته ورکوي، خلکو ورته وړاندې کوي او بیا خلک په هغه باندې تعاملات کوي. خو دلته حکومت په داسې حالت کې راغی چې پخوانی حکومت ونلیدی او بل الټرناتیو نه و. طالبان راغلو، حکومت یې جوړ کړی چې د دوی په خوښه و، د هېواد د تېر قوانین یا لایحې یا په افغانستان کې روان مناسبات، د دې ټولو برخلاف خبره دا وه چې دوی قابض و، د یو قابض په توګه باندې دوی خو لا پاتح ورته ویل. ځانو ته پاتح هغه څوک وي چې څوک کفر پاتح کړي، دا خو خپله خاوره وه، او خپله خاوره څوک نه پاتح کوي، او خپل دیني و، خپل مسلمانان و، خپل ملت و. دا زله د پاتح سره نه یم، دغه د خپل ولس سره غدي دی، ځای نیولی دی، یو حکومت و هغه یې له منځه وړی دی، بل حکومت راغلی دی، او د قول دی یو دغه په حالت کې راغی، په قبضه یې وکوله، تسلط یې پیدا کړی، او دا تسلط ناقابل چیلنج و، او دوی تر اوسه پورې د چیلنج هغه غږونه چې په مدني شکل راپورته کېږي، په دغه شکل باندې راپورته کېږي، هغه غږونو ته هېڅ اعتنا نه کوي. یو چندته دغه اما دغسې یو مسلح ځواک چې پخوا د دوی په مقابل کې و هغه له منځه تللی دی، او نور مسلح ځواکونه نشته. بس په لحاظه دوی د دې اړتیا نه ویني چې سرپرستی ته یو قانوني شکل ورکړي، سرپرستی ته یو ټایم لیمیټ وټاکي، سرپرستی ته لایحې جوړې کړي، سرپرستی د یو مشروعیت پورې وتړي.
د دې حکومت هغه اجرات که یو فهرستوار را ته وشمیرې دی، مثبت او منفی کارونو، یا لک تر لګه په مجموع کې که اجرات را ته فهرست کړي؟
ولې یو شی خو چې دوی زیات ولست نه خوښ ده کنه، هغه دا ده چې دوی تقریبا د قدرت هغه جزایر چې و، یعنی ولایت به مرکز چیلنج کوو، یا به راولاړې یو فرقې به والي چیلنج کوو، یا به یو نظامی قماندان راتلی د ملکي قانون جو صاحب چیلنج کول. هغه حالت له منځه تللی دی، حالت یک نواخته دی، یک نواخته حالت پیس راغلی دی چې مرکزیت شته، او تر اوسه پورې په داخل کې د اختلافات و هغه اندازه چې پخوا مثلا دغه کېږو، دوستم به ویل چې زه دلته دا والیان په خپله ټاکمه، او عطا نور به ویل چې زه دا خبره نه منمه، یا به په جنوب کې دغه څه. هغه حالت تقریبا له منځه تللی دی، د قدرت جزایر له منځه تللی دي. خو بدبختي دا ده چې د نجونو مکتبونه ورسره تړل شوي دي، معرف په هغه حالت کې نه ده، د خصوصي زده کړو بنسټونه دغه شوي دي، متضرر شوي دي، ډېر متضرر شوي دي. میډیا وه چې افغانانو پکې را دغه شوي وو، دا په سلهاو راډیوګانې وې، ورځپاڼې وې، نور نشراتي ارګانونه وو، دا تقریبا په بد حالت کې دي. یو ډېره ښه ښېګڼه چې دغه وه، هغه دا وه چې تقریبا قدرت هغه جزایت چې مرکزیت اساسي قانون و دغه یې چیلنج کوو، هغه له منځه تللي دي.
بله، مننه همدرد صاحب. که تاسو یو فهرست د هغه کارونه چې غندل شوي دي په کور دننه او بهر، او هغه کارونه چې خلکو ستایلي دي د طالبانو د کابینه یا د حکومت وړاندې کوي، کولی شئ؟
سلامونه جناب تکل صاحب، تاسو ته، خالی صاحب ته، او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې د دې یو کلن کوم حالت چې د کوم رژیم چې راغله، د فکر کوم منفي اړخونه ډېر دي، مثبت اړخونه لکه څنګه چې قانی صاحب اشاره ورته وکړه، د قدرت جزایر له منځه تللي دي، لیکن په خپل بیا په نظام کې د نن هم ځینې مسایل شته دي، ځینې ډلې شته دي، ځینې قومندانان یا ځینې لیدلوري شته دي چې یو د بل سره دوی اوس هم یعنی اختلافات لري، که څه هم هغه اختلافات د جمهوریت په وخت کې.
ستاسو مطلب د طالبانو په لیکو کې دننه اختلافات دي؟
بله، د طالبانو په لیکو کې دننه تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا وزارتونه او دا لوی لوی بنسټونه د دوی تر مابین ویشل شوی دي او دوی تر ډیره حد پورې د بل سره اختلافات لري. اته داسې راپورونه هم غیر مستقیم شته دي چې یو وزارت چې دی ووی د بل ډلې وکسانو تلته ځای نه وي، سخت یو د بل سره په دې مسایلو کې حتی تر سلا پورې خبر رسیدلې ده. د دې په مابین کې اختلافات نشته، دا چې دا اختلافات تر اوسه رسنیو ته نه دي راوتلي، دا چې تر اوسه برملا شوي نه دي.
همدا څه به مشخص مثالونه لري د دې ډول اختلافاتو
په ډیرو داسې ریاستونو کې شته. مثلا دفاع وزارت چې دی هغه تقریبا مختص شوی یوازې یوې برخې ته دی، یعنی تقریبا د هیواد یوې برخې ته، هلته بیا د بلې برخې ډیر کسان نشته دي پکې. یعنی د دفاع وزارت کوم مهم کسان چې دي هغه چارواکي واغې چې دي، نو په هغې کې تر لاندې پورې ټول د دې یوې سیمې او د دې یوې ډلې خلک چې ډیر ورته د غنی برادر د ډلې یا د خاغلی یعقوب د ډلې کسان وایم، دا د کورنۍ چارو وزارت بیا یوازې د حقانی په ډله پورې تړل شوی دی. ستره محکمه بیا د مغه مشر چې دی په مغه پورې تړل شوی دی. نو دغه سی اختلافات په کور د نن شته دي، لیکن را به شو تاسو پوښتنې ته د قدرت جزایر ختم شوی دی، هغه مرجوب چې مخکې کېدل هغه یو سره کم شوی دی، لیکن تاسو په جریان کې چې 14 اوس هم کېږي په کابل کې 13 ورځ وشوله، نن دغه د اوس په کابل کې په 11 بجو باندې 14 شوه د چدرانه تلفات لري. همداسې په هرات کې به 14 وشوله او مرجوب لشته ده، لیکن یو څه کچې راټیټه شوه ده. زه فکر کوم چې دغه وضعیت به دغه نامنی به پراتونکي وخت یو څه نور هم ډیر شي.
یو مسله غواړم چې تاسو تمرکز پیو کوي، هغه د انجونو د مکتبونو د پرانیستو په برخه کې یو کلن ځند دی چې طالبانو حکومت کوشش کوي بیا بیا هڅه کوي چې په یو ډول سره توجیه کی، مګر په یو کال کې دوی ونشوي کولای چې د انجونو د مکتبونو لپاره یو پالیسی جوړ کړي. غواړم په دې اړه ستاسو نظر وپوښتم.
زه فکر کوم دا د سوال وړ مسله ده، کله چې د طالبانو چارواکي هم په دې اړه د رسنیو سره خبرې کوي، نو دوی هم د دې نه اندېښمن دي. نو د افغانستان ټول ملت او ټول ولس ته دا یو پوښتنه پیدا شوې ده چې هغه مهم چارواکي چې د دې نه اندېښنه لري چې په یو کال کې نصاب جوړ نشو، ترتیب ورته جوړ نشو، او د ټولې نړۍ او په کور دننه د ټول ملت یو لوی انتخاب او یو لوی تشویش چې دغه د جنګکه دغه مکتب د دې ته زمينه مساعده نشوله، نو خلک پر شک کې دي چې کېدای شي دا تصمیمونه نور څوک نیسي او بل چیرته نیول کیږي. لکه څنګه چې په خوانی ولسمشر امیت کرزی هم دې ته اشاره کړې و چې کېدای شي دا تصمیم کوم بل ځای کې نیول کیږي. نو زه فکر کوم چې کته ستاسو معلومه و او تاسو په یاد وي، جنګکیانې مکتب ته تللې، وزارت معرف اعلان کړی و چې مکتبونه به پیل کیږي، جنکیانو مکتب ته تللی وی، لیکن تر هغه وروسته بیا پنیمای کی خبر ورسید
چې په یو ورځ باندې په همغه ورځ باندې همدرد صاحب چې په پام کې و دوی د انجونو د مکتبونو د پرانیستو عمومي اعلان وکړي، په همغه ورځ باندې د مطبوعاتي کانفرنس پنیمای کی د پوهنې وزارت ویان اعلان وکړ چې د سی او څ په پلان کې نشته. لته سونه مننه ډیره زیاته.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسالو د بحث معتبر مرجع ده.
بیا هم بس ته دوام ورکو. قانې صاحب، د طالبانو د حکومت یو شمیرغړی، د کابینه یو شمیرغړی د نړیوالو تر بندیزونو لاندې دي، دا د روحیه په طالبانو کې د چوي وای زمونږ وزیران دي، اټس مهمه نه ده چې د نړیوالو تر بندیزونو لاندې وي. تاسو د موضوع ته څنګه ګورئ؟
دا یو ډیره مهمه ده، موضوع د هیواد په اداره کې، د هیواد په سیاسي سټرکچر کې، د هیواد د بین المللي اړیکو یا د سیمه ایزو اړیکو په دغه کې فرهنګ کې دا ډیره لویه خبره ده. او تر څو پدې چې زموږ حکومت دی، حکومت په توګه پر نړیوال سټیج باندې موجود نه وي، په سیمه ایز سټیج موجود نه وي، په مربوطو اړخونو کې زموږ د ملت نمایندګي وجود نه لري. نو په اصطلاح موږ دغه سیو دغه یو کړه د سیو جزیره ایس دنیا لار نه تللی دی او مل بنیاد لار نه لرو. او په دې حالت کې زموږ هیڅ شی وده نشي کولای. او تاسو پیږئ چې نننۍ نړۍ تقریبا تر یو کلي هم راوړل شوې ده او نړیوال روابط د قوت نښانې دي. نړیوال روابط یو با مسؤلیته مملکت اغه چیره دغه کی ترسیموی یو مملکت څومره با مسؤلیت ده د نړیوالو قوانینو په وړاندې د نړیوالو روابطو په وړاندې د نړیوالو دغه په وړاندې راکول په وړاندې باندې د څومره مسؤلیت په دا دی هو د غسقه کی او تغذیه هم تقریبا د هو د مدني تغذیه له نړیوال د غسقه کی د فرهنګ موږ تاسو نړیوال شوی دی
بل
کلتور نړیوال شوی دی. نو لدی څنګه دغه کیږي د دې ځینی مدني نهادونه یا مدني بدني پوتنشلونه نړیوال دغه باندې تغذیه کی. نو کدا حالت کې پاتې د فکر کوم چې موږ یو انزوا ته روان یو او دا چې انزوا ته روان شي هغه انزوا موږ په خیر نه ده ځکه موږ شل کاله پنځه کاله تلوي کاله په جنگ یو او یوازې دا توانایی نه لرو چې د ځان د جنگ له کندو کفارو سره پورته کړو.
قانی صاحب دغه مسله همدغه ستونزه چې د اوس تاسو بحث پی کوي د نړیوالو سره د طالبانو د حکومت پر تعامل څومره ناوړه غیس کولای شي؟
نو دا خو تعامل نه ده با غیس خو څه چې د غیس خو مثبت نه ده خو تقریبا
د دوی خبره اوس په قطر کې امریکایانو سره روان دي. مثلا توقع لري چې ملګری ملتونه د دوی استازي د رسمي استازي په توګه ومني. یعنی دوی په یو ډول سره لنړیوالو سره په تعامل کې دي. همدغه مرحله ته چې دوی رسیدلې دي پر دې څومره ناوړه غیس کولای شي؟
ګوره نړیوال تعامل ځکه نشي رامنځته کېدلی دلته ډېره لویه خبره ده. په دې د امریکا د متحده ایالاتو سره وسې تعامل خبره یا له نورو هیوادونو سره نږدې چین دوستي واده ده یا دا نږدې دغه چې دی دلته خو ښځین تقریبا هغه په نیمایي دغه کې د پاکستان اسلامي جمهوریت زده خیمه چې هغه تقریبا په پارلمان کې ښځستا په بیوروکراسي کې ښځستا حتی په پوځ کې ښځستا او هوایي قواو دغه ښځین هلته یو دیموکراتیک سیټ اپ موجود دی که چېرته دا خلک راولړیږي دوی په رسمیت پېژني هغه په رسمیت پېژندونکی کی حکومت د ښځو د ووټ له تحریم سره مخامخ کېږي د ښځو دغه له تحریم سره مخامخ کېږي مخالفت رامنځته کېږي. په لحاظ په نړۍ کې داسې حکومت نشته چې د ښځو د مخالفت باوجود د راولړ په رسمیت پېژني هغه د څار اړتیا لري چې موږ په افغانستان کې یو دغه دا په رسمیت وپېژنو یا نه وپېژنو. موږ داسې قوي تجارت نه یو روسان نه یو چې وروره د ګاز نه لیکم دغه ته تللي اروپا ته. موږ دغه نه یو امریکایان نه چې نړۍ سرمایه له موږ سره یو بټن د کمپیوټر یو بټن کې کاغو نړۍ سرمایه کنګال کوي یا راولار ساغې له تجارت او باسو یا له داسې بندیزونو سره مخامخ کوي هغه د حقیقت موږ تاسو خو د نړۍ دی وو باریو که نړۍ سره روابط قطه کو موږ برو نړۍ خو هیڅ نشکوه نړۍ په لمګ د خو دنیا ته هیڅ توان نه رسیږي. دنیا ته به موږ څه توان ورسیږي؟ یو شل د نیوچ بادام لرو یو څنګه غي د غلرو هغه وروره پاکستان هم نه راسخخي یو څور میانم په دغه وخت کې دغه کی غوړي دی ورته اړتیا سره وروره اما غیر په دغه باندې کلدار را باندې اخی او هغه نړیوال کرنسی هغه زری مبادله سي دی یا اساري ذخایر سي دی هغه په لاس نه راکړي وایره څه په کلدار را خواخه اوس د ماته یو د بروس کارو یو تاجر ملي هغه چې موږ د اسکارو التوارو بیا پاکستانيان دونه باندې کوي سیار د قوت د رقم ده تن موږ سره خرڅ کړي په یو لکه ډول کلداري راتراي په 5000 روپیه راته حساب 5000 کلا او باندې کوي سپدې کې دا شی کم ده په دې کې د قوت دغه کم ده او د سوخت دغه کم ده پلان یې کم یعنی د تجارت هم په هغه شکل نه د نړیوال ستاندرد ته موږ راچولې ځکه چې موږ نړیوال تعامل نه لرو نړیوال رسمیت نه لرو حتی سمیز رسمیت نه لرو د پاکستان سره نه لرو دا د خپل خپل د دبارو سکاره چې پاکستان شاد ضرورت دي د رومیانو پیاز چې پاکستان ډیر شاد ضرورت موږ په نړیوال مارکیټ یا نړیوال وسلو قوانین او مراودات او اعتبارات په بنیاد باندې څه کار کولای
شي
ځکه موږ دغه لرو نړیوال عیسیت نه لرو.
مننه همدرد صاحب. قانی صاحب یو جالب مسله یاد کړه هغه په کابینه کې د طالبانو په حکومت په اډانه کې او په کابینه کې د خځو نشټوالی دی. البته ډیر خوانی حکومتونه به هم د افغانستان داسې و چې خای حتمان به وزیران نه وي پکې وزیران خځې بنوي پکې مګر لکتر لګه د حکومت په ټوله اډانه کې تل د خزو موجودیت په تیرو سلو کلونو کې وو. دا د طالبانو د حکومت پر اغیزمنتوب څومره اغیز کوي او په تیره په نړیواله کچه د رسمیت پیژندنې په مسله کې؟
زه فکر کوم ډیر مهمه موضوع ده. په نړۍ کې دیموکراسي د ولسواکۍ ده او د نړۍ تقریبا ډیر هیوادونه چې دی دیموکراتو پر مختللي وغه هیوادونه چې موږ ورسره اقتصادي اړیکې لرو یا دوینه توقع لرو اقتصادي یا زموږ پیسې راکنګل کړي یا موږ دې ته اړتیا لرو چې هغه موږ پر رسمیت وپیژني، نو په هیوادونو کې د ښځو ونډ په دولتي ادارو کې چې دا هغه ډیره بارزه ده، په سیاست کې ډیر پرمختللی رول لري، نو وی د ښځو د تقاضا نه یا د ښځو د ارزښتونو د منې کولو نه پرته زه فکر نه کوم چې د طالبانو حکومت یا بل کوم رژیم بیا غیر پر رسمیت وپیژني. نو په دې اساس باندې یو تاسو نیمایي چې شردایو خوشالوي ښکاله په افغانستان کې جنگ وو، تر هغه وروسته د غنور جنجالونه منطقوي او بیا دغه انقلابونه او بیا پترس کې نیمایي قشر موږ بل د وایرو نه چې دا یغه منی کوو زده کړو نه محرومو همدارس کار نه ورته ورکو یا کار نه ورته ورکول کیږي. نو فکر کوم چې دا لوی ستونزه ده او دا نه تنها په نړیواله کچه باندې په سیمه ایزه کچه بلکې د افغانستان خلک هم دا خبره نه ورسره مني. دا صحیح ده چې طالبان به په داسې یو مفکوره باندې په یو فکر باندې راغلي وي چې هغه به یو مدرسې فکر وی چې هغه هم زه فکر کوم په دې اوس وخت کې راځيګدلې فکر به وی، لیکن هغه د دیوبند کوم په خوانی فکر چې وو چې د هند تاسیس کوم دیوبند چې دی پیغې کې د خزو وند چې دغه په سیاست کې هم شته، په دې باندې هغه علما او کتابونه هم لیکلي دي او ډیر په دې باندې چړنیم شوی دي، لیکن بدبختی دا ده چې په دې تیرو تقریبا سلويخت کلونو کې د پاکستان په مدرسو کې د افغانستان لپاره داسې خلک ورزل شول یا په داسې حساب باندې خلک ورزل شول چې دوغوی د افغانستان د بنیادونو سره دښمنی ده، نو په دې اساس باندې په دې فکر باندې د خلک راغلي دي او په دې فکر باندې زه فکر کوم چې دوی اماده هم نو د حکومتداري ته د هر څه یو دم د خلکو ته ورپاتې شول. زنه پویګم چې کار په کوم ځای کې
مننه
چرته ده لیدې په کوم ځای کې مثلا ستونزه رامنځته شوی، ولیکن د هر څه دوی ودې ته اماده نو او نړیوال هم دې ته اماده نو چې دغه یو حالت کې رامنځته شي. د افغانستان خلک اوس هم په شوک کې دي، هر ورځ موږ خبرونه اورو موږ د حالات د افغانستان د نږدې نصارو. نو زه فکر کوم چې په نړیواله کچه چې د خزو حقوق دی پر رسمیت ونه پیژني، خزو ته په اداراتو کې ځای ورنه کی، د خزو د تعلیم سره دوی هوکړه ونه کی، د جنکه پر مخ باندې مکتبونه پرانلیزي او د جنکه د فارې وروخانه پالیسی دوی ونه لري د خزو په اړه، زه فکر کوم چې نړۍ خو پر ځای پریک د افغانستان خلک به هم دوی پر رسمیت ونه پیژني او هغه کورنۍ مشورېت چې دوی ترلاسه کوي هغه به هم دوی ترلاسه نه کړي.
ډیر زیاته مننه. په وروستیو څو دقیقو کې یو یوه بل موضوع هم راوخلو چې هغه د سکتوري وزارتونو اجرات دی. په تیرو حکومتونو کې سکتوري وزارتونو د پرمختګ په برخه کې، د رغونې په برخه کې، د تاسیساتو د جوړولو په برخه کې اجرات کړي دي. په تیر یو کال کې د طالبانو د حکومت د سکتوري وزارتونو اجرات تاسو څنګه ارزوي؟ قانع صاحب لمړی تاسو.
بله، د دوی دقیقي یو ډیر ستره خبره چې دی کوي او لاسته راوړنه هم بولي، هغه د خوشتپی کانال د چې یو بولګولو په اړه کې دغه کې یو د تبلیغات هم کوي. زه نه پیګم د کانال باندې څومره کار مخته تللی ده، څومره د دې بودیجاسته د لپاره د عملی امکانات څومره دی او تر اوسه پورې کارونه څنګه مطلب پارته دی. دا یو ښه کار دی او دا کریډیټ دی په وخت کې شروع شي، کریډیټ بیا دوی ته ځي. پاتې شو په نورو سکتورو کې دغه کې خدماتو کې زه فکر نه کوم چې تر اوسه پورې داسې خاص چې موږ هغه پاغه دغه په د پرمختګ د پرهنګ پاساس محاسبه کول چې څنګه غیری رامنځته شي. د سړکونو حالت په مغه په خواني شکل د ځینې پلچکونه جوړي، بد حالات رالو، زلزلہ رالو، سیلابونه رالو،
خدمات په کچه نه وي چې یو منظم ارګان یا یو سکتوري تشکیل یا یو سکتوري ارګانیزم هغه تشکیلات هغه وړاندې کړي. شکایت رامنځته سولو دغه سولو خلکو ډېر بد بد شکایت وکولو چې د نو په دغسې بیړنیو حالاتو کې د کومک رسولو هغه سټرکچر هم د دې دغه نه و چې خلکو قناعت حاصل شوی وي. خلق دغه اوسې بل دوی هم نړیوالو ته دغه لمن وغوړول سیاره مدرسه و څلور سوه میلیونه ډالر دی سیلاب ځپلو لپاره غواړو اړتیا لرو. نو دغه کومک چې دی وغوښتل هغه هم دغسې یو ظرفیت چې دغه دا کومک دغه کې ورسوي خلکو ته دغسې هغې په دې باندې اعتراض لري سیاره دلته دغسې یو ظرفیت اداري ظرفیت موجود نه دی چې دا کومک ورسوي. نور ظرفیتونه له منځه تللي دي. تاسو فکر کوم چې یو جناب تکل صاحب یوه خبره دا ده چې ته خدمات وړاندې کوي باید ظرفیتي دغه ولري که نه ظرفیتي تشکیلات هم ولري چې باظرفیت تشکیلات هغه سې موږ د تقریبا په پروفیشنل شکل باندې په تېرو شلو کلونو کې ظرفیتي تشکیلات رامنځته شوي و اداره رامنځته شوې وه اداري تعاملات رامنځته شوي و هغه یې ډېر بد صدمه لیدلې ده. پروفیشنل خلق چې هغه په دې مسله کې پیډل پلانینګ کوي او
تقریبا یو زیاته برخه د خلکو وتلې د افغانستان نه
وتلې د افغانستان څخه ډیر خلک وتلې دي.
مننه مننه.
دغه شی حالت کې موږ واقعي خدای پاک دې هر څه سم کې موږ تاسو باندې نیکي توقع کوو.
مننه قانې صاحب او همدرد صاحب ستاسو نظر.
زه فکر کوم د قشتېپټ کانال چې دی دا خو هم د سردار محمد داود خان په وخت کې د دې هغه طرح را مسله شوی او پیغه وخت کې یو څه کارونه شوی و دیړه. بیا په دې تیر جمهوریت کې د دې کارونه پیل شوی وو یو څه به اوس کارونه مخ کې تللی لیکن ټول د پخوانی کارونه دي. بل دغه د معدنونو وزارت وایي چې موږ قراردادونه په شفاف توګه کړی دي لیکن هغه هم مطبوعاتو ته دی وړاندې شوی. یو دغه د ډبرو سکرو مسله د پاکستان سره چې راپور ته شوله چې د پاکستان صدر اعظم ویلي چې دا په کالدار واخلي او د کال به 2 میلیارډ ډالر د پاکستان اقتصاد د دغه درک پایده ورسیږي. نو دا هم واضح نه و او همدارز کوم لوی کار نه شوی کومه فابریکا نه جوړه شوی به سرکونه نه دی جوړ شوی کوم لوی کارونه نه دی شوی. هغه په دې اساس باندې چې د نړۍ سره زموږ تعاملات چې دی هغه په صفر کې تر اوسه قرار لري ځکه د نړۍ لوی فابریکې یا کمپنۍ چې غواړي په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي یا لته بیا رغونه وکړي وی د نړیوالو کوم تعاملات چې دی بانکي دیغه برغونو ته دیغه رسمیت ته ډیر اړتیا لري.
بله
چې تر اوسه پورې طالبان نه دي توانېدلي چې د نړۍ سره دغه جوړجاړي ته ورسیږي اقتصادي مسایل هوکړي. تاسو ته به تر معلومات چې په نړۍ کې اقتصادي تعاملات چې دی هغه د سیاسي مسایل تر سیوري لاندې وي نو تر څو پورې چې د خپل سیاسي اړیکې نوی رغولي د نړۍ سره مثبت تعاملات نوی کړي نو فکر نه کوم چې اقتصادي برخه دې ورغي.
ډیر زیاته مننه قدر منو اوریدونکو د نن په 15 دقیقې بحث کې شفیق همدرد د سیاسي چارو شنونکي او اسمت قانې ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکي را سره له تاسو هم مننه کوم چې د خبرونه مو تر پای ووریده. تر بل خبرونه مو په پاک الله سپارم. هي چاره.